اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورې. د دې سره سره پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار حسیبه شهید یې تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سپټی کې د پیښور بمی چاودنې او ځانمرګي برید کې د پولیسانو په ګډون مکسان وژل شوي او سلویښتونه زیات ژوبل شوي دي. د ناټو په مشرۍ ISF ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمی چاودنې د دوی 15 پوځیان وژلي دي او په شام کې پوځ د ترکیې سره سرحدي ولایت ته ځواکونه استولي دي. پوره خبرونه واوري. د پیښور خار لاهوري دروازه کې به میچودنې او ځانمرګي برید کې د سلورو پولیسوالو په ګډون وکسان وژل شوی او سلويختونه زیات ژوبل شوی دي. په پیښور کې د پولیسو یو چارواکي اعجاز احمد خان مشال ریډیو ته ویلي چې لمړی چودنه نن سهار وختي د پیښور خار لاهوري دروازه کې د پولیسو د سرتیرو په یو ګاډي شوی. په دې چودنه کې سلور پولیسوالا او یو د سکول طالب علم وژل شوی دي. چودنه کې سلیریش کسان ژوبل شوی دي چې ولس پکې پولیسوالا دي. د دویم چودنې په اړه د پولیسو یو بل چارواکي امتیاز خان وای دا یو ځانو وژن کې برید وچه یوې خزه له خاطر سره شوې ده.
دلته موجود و اچانک یو بلاست شو او بلاست سره یو ځانانا پریوت مړ شو. دا وی بیا چې ګاډی کې واچول شفت کول اس کیم سی تا دا وی فرنٹ بلاست شو شاته کوم جیکټ وانه بلاست شو بیا بریډس بیا مرو تو ناکاره شو خود خښ شو ډیر کار خود خښ شو.
په دې چودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د پیښې پر اثر اوسه پورې لا چا په غاړه نه ده اخیستې. په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې لمړی پیښه تیر شپه 10 بجې د کوټې په سمنګلی سړک کې هغه محل رامنځته شو چې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یوې پوستې برید کړې او درې پولیسان یې وژلي دي. بلخوا بیا د بلوچستان په تربت کې دوه مړي موندل شوي دي. پولیسو د دغو مړو پیژندلګلوي هم کړې ده، خو د پیښو پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د ناتو په مشرۍ ISF ځواکونه وایي د سړک د غاړې بمی چاودنې د افغانستان په جنوب کې د دوی 15 پوځیان وژلې دي. ISF څرګنده کړه چې دغه 15 واړه سرتیري نن ووژل شول، خو په دې برخه کې نړیوالو سوله ساتو ځواکونو نور معلومات نه دي ورکړي. بلورته طالبانو نن ټینګار وکړ چې هغه وسلوالو چې د امریکا هلیکوپټرې د رواني اونۍ په پیل کې رانسکوره کړي لا هم ژوندي دي. امریکایي پوځیانو ویلي و چې هغه کسان چې هلیکوپټرې راغورځوله او 13 امریکایي پوځیان او افغان پوزیان همدارز یو افغان ژباړون کې وو وژو د ګل پورس په هوایی برید کې وژل شوی دي. د پاتیرو لسو کلونی کې په یوازې توګه تر ټولو ستر پیښه ده چې ډیر امریکایي پوزیان یو ځای پکې وژل کیږي. خو د طالبانو وایي زبی الله مجاهد وایي هغه وسلوال چې په میدان وردګ ولایت کې هلیکوپټر ویشته و لا هم ژوند دي. د دوی ویل امریکایي الوتکو سلور تنه نور وژل دي. دا مشال رادیو نه د دې سات خبرونه وري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتي تابعیا کړې و چې سفارتکارانو د ادارې چارواکو او د پارلمان غړو پکې ګډون کړی و. ولسمشر اوباما د روژه ماتي په وخت د هغه مسلمانانو یادونه وکړه چې د 11 سپتمبر پیښو کې بچ شوي وو. د 11 سپتمبر پیښو لسم تلین به را روانه میاشت ونمانځل شي. اوباما وایي چې دا یو ښه موقع ده چې هغه خلک یاد کړو چې د هر نسل سره یې تعلق درلود او وژل شوي 3000 کسانو کې امریکایي مسلمانان هم شامل وو.
In 1 month we will mark the 10th anniversary of those awful attacks that brought so much pain to our hearts.
په یوه میاشت کې موږ به د هغه دردناک بریدونو لسم تلین مانځو چې زموږ زړونه یې دردولې وو. دا به هغه وخت وي چې هغه خلکو ته د عقیدت پرزوینه وړاندې کړو چې له موږ سره جلا شو. هغه کورنۍ چې میراثي شوې خو سلسله یې جاري ساتلې ده او هغه نومیالي چې یوه سخته لسیزه کې موږ محفوظ ساتلې وو. نن شپه دا خبره د ویلو وړ ده چې دغه امریکایان یاد کړو چې د هر یو نسل سره یې تعلق درلود او په دې کې او په دوی کې وطن پاله او یړلي امریکایي مسلمانان هم شامل وو. ولسمشر اوباما د 2009 کال کې د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کولو وروسته هر کال په خپل دفتر کې د روژه ماتي تابعیا کوي. د دې نوړاندې پخوانی ولسمشر جورج بوش هم به د روژه ماتي اهتمام کوي. پښام کې حقوقي فعالان وایي پوس نن له ترکیه سره په پوله عدلی په ولایت ته ټانکونه او ځواکونه استولې دي. په لندن کې مشت شام د انساني حقوقو دغه ډلوي پوس سهار وختي سراقب ونیو. په دې خار کې پوس پلسګونه خلک ونیول چې دونکو مواد او وسلې هم ترلاسه کړي. اخوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې سفارتکاران وایي چې دوی د سوریه یا شام روان تشدد په اړه پریشانوونکي معلومات ترلاسه کړي دي. امنیت شورا ته د چهارشنبه پورز د ملګرو ملتونو د عمومي سکرتر مرستې اسکر فرنانډیز تاران کو په دې اړه د بندو دروازو تر شا لنډوي نه وکړه. د برتانی سفارتکار فلیپ پراهم وایي چې د معلوماتو لمخې په شام کې تر اوسه پورې خواوشا 2000 ولسی وګړي وژل شوی دي، 1500 نیول شوی دي، په زرګونو خلک کډی کړي او په زرګونو ترکیه کې پناه اخیستې ده. د امریکا د پاملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزانا رایس وایي چې واشنگتن اوس په دې باور لري چې شام اوس د ولسمشر بشار الاسد نه پرته یو غوره ځای کېدای شي، ځکه د دې په وینا هغه خپل قانوني حیثیت بایللې ده. پاملګرو ملتونو کې بیا د شام سفیر بشار جعفری د دې معلوماتو غندنه کړې ده او دا یې سمنی دی بللې. دوی د شام ناکراری برتانیې بل وسره پرته لکړې ده. اخوا نن په برتانیا کې د ورستۍ او بلوو په اړه یو پارلمان ځانګړي غونډه کوي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي په لندن او د هیواد نور خارونو کې د سلور ورځو بلوو سوځولو او د لوټمارۍ ورسته ځوابي کاروایی نن روانه ده. کیمرون چې خپل رخصتي لنډه کړې سو په بحران قابو عمومي وایي په دیش کالو کې د هیواد بدترین پیښې وي. کیمرون په تلویزیوني وینا کې وویل په کوسوو کې د امن پر ځای کولو لپاره به هر ممکن او ضروري ګام پورته کړي. او په روپی بازارونه کې نن د اسامو بای جګی شي ودی. پرون دغه اسام په ایروزون کې د پورونو د کړکیچ لويري راخته شول. د فرانسې په بانکونو کې اسام ډیر راخته شول. هلته پنګا چونکو ته اندېښنه پیدا شو چې د یونان د بورونو له عمله بانکونه لستونزو سره مخامخ شي ودی. دا تر دې مهاله د سیمه نړۍ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په دې خبرونه کې به ووره په پیښور کې نن دوه بریدونه شوې دي چې یو پکې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه او بل ځانمرګي برید وو. د پیښې په اړه یو ځایی اوسیدونکی وایي
دنه کیناس یو 15-20 منټ پس دوه دمه کې دلته وشوې لورای کی قامو یو خزه برته و پولیس را گاډی کې واښول شي موږ کوه غینه جاکټی روت.
بلوري په بلوچستان کې په دوه جدا جدا پیښو کې 15 کسان وژل شوې دي. په دې اړه به معلومات ووره. د روجی پمیاش کې په ملک کې د خوراکي سامان به لوړی شوې دي. د بلوچستان اوسیدونکو وایي
هر څه د روجی د پاره نور ګران کړي مونږه خو دا دغه ګوجه مطلب یو شی مونږ د لګرزان ملو شي روزه نو هغه نه کیږي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې پروګرام روخانه مستقبل هم لرو. را سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پیښور خار لاهوري دروازه کې بمی چاودنې او ځانمرګي برید کې د سلور پولیس والو په ګډون اوه کسان وژل شوي دي او سلويختو نه زیات ژوبل شوي دي. په دې چاودنه کې یو چاودنه دوه خزو ځانمرګي برید کونکو کړی ده. خالد خان د پیښور نه رپورت لري.
د پولیس اعلی چارواکو د وینا تر مخه د پیښور په لاهوري گیټ کې د پولیس په ګاډي ریموټ بمی چاودنې نرستو دوه زنانو د پولیس په یو ناکه ځانمرګي بریدونه وکړه چې په نتیجه کې ځانمرګي بریدونکو په ټکه مړ شو او درې پولیس چارواکو سره شپاړس کسان ټپیان شو. پړومبنه چاودنه کې د پولیس سلور چارواکو په شمول یو ماشوم مړ او خوشا اتل زخمیان شوي دي. د دې پیښې په هکله د پیښور پولیس یو اعلی افسر ایس پی امتیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د لومبې چاودنې نرستو دوی دغلته موجود وو چې د لاورې دروازې سره نږدې د پولیس په ناکه دوه پر لپسې چاودنې وشوې.
دلته موجود وو اچانک یو بلاسټ شو او بلاسټ سره یو زرانا پریوته مړ شو. د هغې بیا چې ګاډي کې واچوله شفټ کوله کې ام سي ته د هغې فرنټ بلاسټ شوی او شاته کوم جیکټ و انو بلاسټ شوی. بیا بی ډي ایس بیا هم راغوښتو ناکاره شو دا خودکه شوه کلیئرکټ خودکه شوه پرډی باندې خو یوې جیکټو چې فرنټ نه بلاسټ شو شانه نو بلاسټ شوی.
د بم ډسپوزل سکواډ یا بارودي مواد ناکاره کولو یو لوټ پوړ چارواکي ډي ای جی شفقت خبریالانو ته وویل چې ترخه ګرو په منصوبندۍ سره اول د پولیس گاڑی په نخ کړو او بیا یې ځانمرګي بریدونه وکړل. خو خوش قسمتۍ سره پولیس یا عام وګړو ته څه زیات نقصان ونه شو. دی وایي
اٹیک تو اس کی جو اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی ٹو سیٹ جیکٹ پہنی ہوئی
چې بریدی وکړو هغه وی جیکٹ اچولې او هغه مون تر لاس کړو. دا حادثاتی پیښه نه و. په خپل ځان ادزول دي اول یې د ګرنیټ پین راخو او بیا یې ګرنیټ وښتو. ګرنیټ په خپل نه خلاصيږي. دا غې نه پس دا غوی بدنونو نمو بارودی مواد حاصل کړ کوم چې دوی په خپل لاسونو خلاص کړ. د خوشبختۍ نه خودکش جیکټ په پوره توګه خلاص نه شو.
یک اوس نه خود کھینچا و اس کی ایویډنس میں ملی.
ځای خلک وای چې لومبنه 14 ډیره زور اوره وا چې په وجه د کورونو شیشه مات شوی. خو بیا دغه نور 214 کمزورې وي. د لاوریګیټ سره نږدې یو اوسیدونکي د دې پیښو په حق لا وای.
مونږ جی بار د ماکه جوش لورینا بار ال دلاړو هغه مو کتل ال دلا ډیر خراب وو. ډیر لو کور در دم په خپل غبرو شو. پولیس والو مونږ نه پری خو وې دن نن نو زی دن نس کینو سی 15 20 منټ پس دوه د ماکه دلته وشوي. لورېګي یو درزو شو بولو شو چې مونږ ورو دل مخامه یو خزه برته و. مونږ تو کتل چې دا سوک ده خلکو دا جنې ده ودا پکې خوک شولا. به پولیس والا گاڑی کې واشوله چې مونږ کوه غینه جاکټی رووته اخزینه. په بیا چې مونږ پولیس رینو خو به مونږ دن نه لورو واقعات باندې پوی نه شو.
دغه شان یو خبريال چې په دغه کوم موجود او د وجر شو زنانو په حق له مشال ریډیو ته صدارن اوایل
دو زنانه چې موږ وکټلې او دواړه چې کم د عمرونو نه دا غې اندازه کېدله هغه ینګ وی او بډای هغه نه بل دا خبره ده چې د هغه کپړو نه اندازه دا لګیدا چې هغه د ګرمه کپړې چولې وی نری کپړې چولې وی کم چې دا غې ته خو سی موږ وکټلې او د مخ لګي سی موږ وکټلې دا غې نه اندازه لګي چې دا دواړه زنانه چې کم دي دا ینګ وی هغه ټیم دا مونږ وکټلې ستیم چې دا په سمکا پرتی وی او ابتدایي تور د لګراټولې کړې وی صرف یو سیټ لګي.
دا ول ول دا چې په پیښور خار کې د سمودي کلارې نرستو دروځي په میاش کې داړم به ترخګره پیښوا. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې مو د ځانمرګي بریدونو په اړه ریپورت ته خالد خان واوریدلو. د پیښور د هسپتال چارواکو د دې تصدیق کړي چې دغه حمله دوه زنانه ځانمرګي برید کوونکو کړي. په دې پیښه کې د ځینې زخمیانو سره هم د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه خبرې کړي دي او دا ریپورت یې را لېږلې.
د هسپتال چارواکي وایي چې په دویمه چاودنه کې مړې شوي دواړه ښځې خودکش برید کوونکي وي. د پیښور د لیډي ریډنګ هسپتال ایم ایس ډاکټر رحیم افریدی په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل
کسان راغل دی دا کې 15 ډډ باډي وي او 14 سکندا دا زخمیان وو. په ډډ باډي کې څلور پولیس والا وو یو سیویلین الکو تقریبا 10-8 سالو. هغه کې تقریبا 2-3 کسان کریټیکل وو الک سیریس وو. دغه آپریشن هم وشول کم تقریبا 14 کسان زخمیان راغلي دي. هغه کې داسې خاص کریټیکل کس نشته او دوه کسان دوه لیډیز پکې ډډ دي چې هغه دا شک کوي چې دا کې دي شغه سویسایډ لغوي.
د لاورې گیټ چاودنه کې زخمی شوی ځوان محمد الیاس وای
زنیا کرتل مشنه غری دا او بس څنګه چې پګیټ نه نوته مې بوډه خزه مخ کې شو بس ور دا غو شو بس بیا ز خبر نشم خلکو منډه را منډه والی مام بس منډه والی بس سایکل نه پزې بیا پاتې شو بس بیا ز ټریپ کواله دا کوم موټر سایکل والا ته والا کم ځای دیسته ضرور.
علی شیر څوک چې پولیس پای دې هم پدې چاودنه کې جوبل شوي دې هغه وای
چوکیم ناکه باندې کې ولاړو ادمه کای نه مخ کې وشول غنه غونه پته نه لګیدل مو خو کسان سیټ تکولم خو خلک نه خو کې دا هغه کې مس کې بل خود کش را ل نو بزنانم روانوي سړیم روانو غنه وا پولیس هم ډیرو مونږ دیس نه نو خبر څه سو.
د دې 14 نو وړان دی د پیښور په خیبر سوپر مارکیټ سیمې کې هم دارنګ دوه بمی 14 شیوي چې پکې د سلويختو نه زیات خلک مړ شوی. فواد علي شاه مشال ریډیو پیښور.
څو کاله وړاندې د پیښور ښار په چاونۍ کې یوې ښځې بمی چاودنه کړې وه چې د هغې نه علاوه پکې نور څوک مړه شوي نه وو. د دغې ښځې په هکله متضاد خبرې مخې ته راتلې چې آیا دغه ښځې ځانمرګي برید کوه او که څنګه. د هغې وروسته بیا په باجوړ ایجنسی کې او بیا وروسته په ډیره اسماعیل خان کې یو سړی او ښځه تاڼې ته ننوتې وو چې د څه وخت مقابلې وروسته یې ځان والوزو. او نن بیا په پیښور کې د پولیس په چک پوسټ دوه ښځو ځانمرګي برید کړي. په دې اکله د ښځو د چارو یوې فعاله کارپو سمر میناله سره زموږ همکار منور شاه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دا ځایي ښځې دي او که نه بارنیانې دي. هغه وایي
دا خو چې ډېره ګرانه ده اوس دې وخت ویل چې دا بهرني دي که نه دي. خو هغې سره سره به زه دا ضرور ویم چې پخوا هم زموږ مخې له چې څومره پیښې راغلي دي پکې واړه واړه ماشومان دي چا چې دا سه کوشش کړي دی چې دھماکیو کی. نو چې کومه دا وینو چې وړي کی ماشومان ټرین کې دی شي نو بیا زنانه هم کې دی شي. مطلب دې کې خو چې څوک د دې رستو دي څوک چې دا ماشومان ټرین کوي څوک چې زنانه ټرین کوي اغي له خو څوک نه څوک مطلب انسان پکار دے کم چې ذهني طور باندې تیار کی چې هغه د دا پیښو کی
سمر امین الله صاحب دا خزه چې کمی دي یا دغه زنانه چې کمی دي نو دا غوي عمرونه خو نسبتا د پنځه شونه برابرې نو سو جوهات دي چې دوی د طرف ته مایل کړی شي
دا چې اوس هم څه پیښه شوې ده د دې کې زه په پاړم چې مونږ لږ خوند رستو لاړ شو مونږ به وګورو چې په سوار کې چې زنانه وو دیو چې څنګه خپل کالي ورکړي وو هغه مولانا فضل الله هغه پروګرام چې به دیو کم شوق سره اورېدو ما ډېر زنانه هلته انټرویو کړي دي یوه وا چا چې خپل میخه کې ورکړی وو نو دا ټولې هغه زنانه وې چا ته چې کله د دیو حقوق هغه چا ته پوس نه دی کړی د دیو کلت آواز نه دی چې دیو چرته نه چرته خپل حق له آواز اوچت کی دی هر کیس کې چې مونږ ته داخکاری چې کوم ماشومان دي اغیو خپل کورونو نه تښتېدلی دي اغیو زیاتر دا تحقیق هم دا وایي چې داسې هلکان کوم چې سکولونو کې نه وو کوم چې کوم مدرسو کې هم وو یا خپه وو خپل کور نه نو داسې زنانه داسې ماشومان داسې کارونو له استعمالول ډېر زیات آسان دی
جی سمر من الله صاحبه همدغه پوښتنه دا چې د دې مخنیوي به څنګه کیږي او په خاص توګه بیا دې کې چې کوم د ښځو د پاره تنظیمونه دي او کار کوي دغه سره لګیا دي نو تاسو څه فکر کوئ چې اغي د دې د پاره څه قسم کمپاین یا یو مهم وچلی چې د دې مخنیوي وشي
زما خیال کې خو چې ټولو کې ضروری دا د مخنیوي به حل کیږي چې مونږ دې ماشومانو ته یا دې زنانو پورې رسیدل یا رسائی چې دا ډیره زیاته ضروری ده کوم دیو پورې نه رسو چې کوم دیو له تعلیم نه ورکو کوم دیو له حقوق نه ورکو نو دیو له بنور شوک یا بل سوچ لرلو والا کسان دیو له داسې څه فائدہ ورکی چې دیو له هغه زیات غټ انسینټیو وي او دی بسیات دی کے فائدہ گنی خپلا چی اغی خلقولا او اغی سوچ لکارو نو حکومت شو یا تنظیمون دی دیر ضروری دا پکار دا چی دی زناناو پورے ارسی دی ماشمانو پورے ارسی او دا دیو چی پجوند کے سو کمی دا که تعلیم کمی دا که دی حقوق کمی دا اغا والا ور کی
خو وقتلشی نو پا کموسیمو که چی دا غا ماشمان دا کموسیمو نروزی یا دا غا زنانا چی کمی دی اغا دا کموسیمو نا متاثر شوی دی او یا خافگا نو یا کم سوچ فکر لري نو هغه کته سو ګوري نو ډېر د سي متاثر سي مي دي چې هغه ته حکومت هم پاسانې نشیتلې نو تاسو څه فکر کوي چې کم د سي د پوهاوی او د لومبي ګام په توګه باندې سو کړل شي دغه ته د خبرتیا د پاره څه ضروری دي
چې کم غیر سرکاري تنظیمونه دي چې زبدا ویم چې پښ په غټ غټ خارونو کې ټریننګونو سره بهر ټریپونو سره به بدلون ناراضي کله پوری چې مونږ په دې علاقو ته پخپل نزو او دې خلکو پورې مونږ څنګه کې رسیدلو هغه کوشش نه کوو تر هغې پورې به بدلون نه راځي تعلیم سره سره زه به وایم آگاهي هم ډېره ضروري ده ستاسو چې دا پروګرام دی دا هم هغې کې یو قدم دی د آگاهي چې زه خبره کوم هغه تش د سکولونو تعلیم نه هغه بل قسم آگاهي ومي او پخوا چې هم کم الیګل ریډیو سټیشنونه د مولانا فضل الله هغه خپل طریقې کې یو آگاهي ورکولا او دا هغه ټایم چې کله مونږ د خلکو ته نه رسیدو بالکل سبل آواز دیو پورې نه تلو نو زه به وایم چې تعلیم سره سره آگاهي ډېره زیاته ضروری ده
په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې پنځه کسان وژل شوي دي په دې کې یوه پیښه د کوټې په سمنګلی سړک شوې ده بلخوا بیا د بلوچستان په تربت کې دوه مړي موندل شوي دي خدایانو ناصر رپورټ لري
لمړی پیښه د کوټې په سمنګلی سړک له کلی کبیر سره څیرمه شوې د پولیسو په وینا نامعلومو وسلوالو په دې سیمه کې د پولیسو په یوه پوسټه برید وکړ چې پکې د بلوچستان کانسټیبلري درې تنه ژوبل شوه په ژوبل شویو کې دوه روغتون ته پر لاره او یوه بیا په روغتون کې څاور کړې د سمنګلی سړک د دې پیښې په اړه د همدې سیمې د پولیسو مشر حاجي شمس الرحمن مشال ته د غږ نه ثبتولو په شرط وویل تېره شپه د لسو بجو په شاوخوا کې په موټر سایکل سپرو کسانو په دې پوسټه برید وکړ او د پوینا تر برید وروسته په تیښته بریالی شو تر دې پېښې یوازې درې ورځې وړاندې د کوټې په سریاب سیمه کې هم نامعلومه وسلوالو په ډزو درې پولیس وژلي وو چې پر ضد یې په همدې سیمه کې پولیسو او ملیشا ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړه چې په لسګونو شکمن کسان یې نیولي. د پولیسو سرچینې وایي د تېرې شپې تر پېښو وروسته هم په سمنګلي سړک په کلي کبیر کې تر شلو زیات شکمن کسان نیولي. بلې خواته له تربت سیمې څخه پولیس وایي د دې سیمې په دښتي بازار سیمه کې دوه مړي موندلې. د پولیسو په وینا وروسته یې پېژندګلوي د غلام یاسین او عبدالرزاق په نومونو سره وسوه. پولیس زیاتوي د دواړو تعلق د سند صوبې له کند کوټ سیمې سره دی او په تربت کې یې مزدوري کول. د ریپورټ تر بشپړېدو نه هم د کوټې د پېښې او نه هم د تربت د پېښې پلا چا قبوله کړې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو مشر کمانډانان ادعا کړي چې هغه طالبان یې وژلي چا چې د تیر خالی په ورځ په وردګ ولایت کې د یوې هلیکاپټر په نښه کولو سره د اوو افغان کمانډویانو په شمول دېرش تنه د امریکا د خاصو ځواکونو سرتېري وژل. په دې اړه نور حال اورو په واشنگټن کې د مشال ریډیو همکار هارون بچا په دې رپورټ کې.
جنرال جان ایلن چې له کابل څخه د ویډیوئی کانفرنس له لارې د پینټاګون خبریالانو ته د تیر خالی د ورځې د پیښې په اړه معلومات ورکول، میدان وردګو ته د ځانګړو ځواکونو د لیږدولو له پریکړې څخه دفاع وکړه چې په خبره یې د دغو عملیاتو مخه د طالبانو د یو مهم مشر زیر کول وو. نوموړي په عین وخت کې ومنله چې دغه طالب مشر لا هم خوشی ګرځي، ولې زیاته کړه چې د رواني میاشتې په اتمه نیټه د نیمې شپې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې هغه طالب ورپکی چې ګمان کېده د هلیکاپټر په راغورځولو کې لاس درلودل ووژل. رویټرز اجانس د ناټو په مشرۍ د احساف د یو بیان حواله ورکوي چې وایي په وژل شوو طالبانو کې یو تن د دوی مشر ملا محب الله او بل هغه طالب دی چې امریکایي چینوک هلیکاپټر یې په توغندي سره په نښه کړې وه. ایساف وایي دواړو اروپکو هڅه کوله له هیواده د باندې په پاکستان کې خپلو پټنځایونو ته په تیښته بریالي شي. پینټاګون ویلي دوی په یوه کور کې وو چې اف 16 جاز پرې بمباري وکړه او ووژل شو. خو رایټرز اجانس پر راپور کې لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ورته په افغانستان کې له یوه نامعلومه ځایه په ټلیفون وویل چې هغه تن چې هلیکاپټر یې ویشتې ده ژوندې دی او دا مهال د هیواد په یو بل ولایت کې له بهرنیو ځواکونو سره په جګړه بوخت دی. راپورونه وایي ولسمشر براک اوباما د نهې په ورځ د امریکا په ډیلاویر ایالت کې د هوایي ځواکونو په یواډه کې د میدان وردګو په پیښه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو د مړینې په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر کمانډان د پینټاګون خبریالانو ته وویل په دقیقه توګه نشي ویلی چې هلیکاپټر یې په څه سره په نښه کړل شوه. راپورونه ښایي چې امریکایي پوځ وار له مخې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بل پلو ناټو بیا ویلي دا به خپل پلټونکي په کار واچوي سو د برید د نوعیت په اړه معلومات راغونډ کړي. په عین حال کې د پینټاګون ویان کرنل ډیو لپن رسنیو ته ویلي د امریکا دفاع وزیر به ممکن د زیارت په سهار د میدان وردګو په پیښه کې د قرباني شو خاصو امریکایي سرتیرو د نومونو د هغوی د رتبو او د استوګنې د ځایونو په اړه د ادارې ته د معلوماتو د عام کولو لپاره ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنل لپن په خبره د امریکا د خاصو ځواکونو کمانډا له دې ویرې چې د سرتیرو د کورنیو ژوند له خطر سره مخ نشي د دفاع وزارت له دې پریکړې څخه خوشاله نه ښکاري. هارون بادشاہ، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
تاسو اوریدل د تیرې جمعې په شپه د افغانستان په وردګ ولایت کې د امریکایي ځواکونو یو ترانسپورټي هلیکاپټر راغورځېدل. تر دې وروسته بیا معلومه شوه چې دا هلیکاپټر وسلوالو طالبانو ویشتلې دی. د هلیکاپټر د راغورځېدو پر مهال څه شوی او د دې پیښې سم تصویر څه دی؟ لدې مو پامیر ساحل خبروي.
د جمعې په شپې په غورځېدلې هلیکاپټر کې دېرش امریکایي ځانګړي سرتیري او اووه افغان کمانډوګان ووژل شول. په افغانستان کې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده. دا په یوه ورځ کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو تر ټولو لوی شمیر وو. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتي ځواک له چارواکو سره تر مرکو وروسته یې د هغې ورځې د حالاتو یو انځور جوړ کړی دی. د چارواکو ایجنسی ته ټولې خبرې د نوم نه ښودو په شرط کړي دي. رویټرز لیکي د شپې پر مهال امریکایي سرتیرو د وردګ ولایت په تنګي سیمه کې د اورپکو پر ضد چاپې او عملیات کول غوښتل. دا چاپې په عملي ډول له افغان سرتیرو سره په یو ځای وهل کېږي او عام افغانان یې نه خوښوي. خو د پوځي چارواکو په خبره دا چاپې او عملیات ډېر موثر دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د تنګي دره د یاغیانو قوي مرکز دی. دلته طالبان له القاعده سره تړلې د حقانی اور پکړه او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. تر دې مخکې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې په همدې ځای کې د طالبانو یو مشر دین محمد وژل شوی او د جمعې په شپه پوځیان غوښتل ملا محب الله پسې ورشي. د نړیوال سوله ساتي ځواک یا ایساف یو قومندان رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د جمعې د شپې په دې عملیاتو کې دوی غوښتل چې محب الله ونیسي. د فوجیانو یو ډله درې ته لاړه او هلته یاغیان ولیدل چې کلاشنیکوفونه ټوپکونه او راکټونه ورسره ول. په کابل کې فوجي چارواکي وایي په هغه شپه چې له سرتیرو سره د یاغیانو جګړه پیل شوه نو د محب الله شپږ وسلوال پکې ووژل شول. یو فوجي چارواکي وایي د شپې پر مهال ډزې روانې وي او د شپې ډیر ناوخته چې تیرې د شنبې ورځ په پیلېدو وه فوجیانو د نړیوال سولساتي ځواک دفتر ته ټلیفون وکړ او ورته وویل چې بیړني ځواک ته اړتیا لري. دا چارواکي وایي د وسلوالو یوه ډله له نورو هغو بیا لشوه او بل لوري ته لاړه نو ځکه فوجیانو د بیړنې مرستې غوښتنه وکړه چې هغې ډلې پسې لاړ شي. یو چارواکی وایي همدا هغه وخت و چې هلیکاپټر راغی او وویشتل شو. هلته بیا د ایساف نور چارواکی او ایساف پخپله وایي چې پر هلیکاپټر بیا بیا له راکټونو ډزې شوې وې خو هلیکاپټر بچ شوی و. ایساف وایي دا تر اوسه په سم او کره ډول نه ده معلومه چې د هلیکاپټر د غورځېدو لامل د وسلوالو ډزې وې او کنه. یو بل چارواکی بیا وایي کچېرې هلیکاپټر په ډز لګېدلی و او کنه پخپله چاودېدلی و خو دا هر څه زخت ورانونکي ول.
تاسو د پامیر ساحل دا رپورٹ واوریدلو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې ورسېو کې داسې رپورټونه خبر شوې دي چې د امریکا او طالب وسلوالو سره د خبرو اترو په اړه په مطبوعاتو کې د معلوماتو د خبرېدو له وجې دا خبرې ودرېدلې دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې بهیر لپاره بحث همداسې دوام لري. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د نړیوالو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره د امریکا او طالب وسلوالو ترمنځ خبرې اترې رسنیو کې په دې اړه د معلوماتو له خپرېدو وروسته ګډې وډې شوې دي. د برتانیې د ټلیګراف ورځپاڼې په وینا د نړیوالو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې په جرمني او قطر کې شوې وې. د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره جوړه شوې د سولې د عالی شورا غړی او د طالبانو د وخت د تعلیم وزیر مولوی ارسلا رحمانی مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیانو سره د طالبانو د خبرو د بهیر ماتېدل به د سولې په پروسه کوم اغېز ونه لري. د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل دو ورځې وړاندې د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د خبرو لپاره د نړیوالو او افغانانو لخوا په جلا جلا هڅو نیوکه کړې وه خو رحماني وایي چې دوی د یو هدف لپاره کار کوي.
افغانستان د عادي شاد شلح او د اروپایانو د امریکایانو یعنی د بهرنیانو په منځ کې تر ګاونډیانو پورې ایران او پاکستان او بیا په دوم قدم کې څوک دي لکه هندوستان او لکه عربانو دغو سره دا پروګرام دوه نه بلل کېږي. یو پروګرام د ټول په دې چې کوشش کې چې څنګه طرحه پیدا شي او څنګه وتوانېږو د مخالفینو خبرو ته کېنو.
د رپورټونو تر مخه د امریکا سره په خبرو کې مولوی تویب اغا د طالبانو استازیتوب کوي. د هغه د حیثیت په اړه مولوی ارسلا رحمانی وایي
تویب اغا خو کورنۍ لري، قوم لري، د سدوجیا غزوی د ښه شهرت لري، ښه علمي شهرت هم لري، جهادي شهرت هم ډیر لري. دا د مهم خلک دي او خپل تویب اغا ډیر باوري ده طالبانو کې هم ښه رسوف لري، ښه حیثیت لري.
ځینې کسان نیوکه کوي چې د طالبانو د یو سیاسي ځای د نشوالي له وجې دا خبرې نشي برلی کېدلی. مولوی وکیل احمد متوکل یې په اړه وایي
کله چې سوله راځي نو د اعتماد د جوړولو لپاره په کار ده چې ځینې اقدامات ترسره شي. د تورو لیستونو ختمېدل، د زندانونو مخصوصا د ګونترامو بګرام تړل، د نیونو پای ته رسول، همداراز طالبانو ته یو واحد شکاره مسؤول ادرس ورکول، دا دغه ضرورت څخه دی چې هر څوک هر منځګړی وغواړي چې په سوله کې کار وکړي او غیر مستقیم پیغام ویسي او راوړي نو ته به خبره ده چې دا رسنه ضرور دي.
رحماني بیا وایي چې ځینې مهم طالب مشران چې په پاکستان او ګوانتنامو کې بندیان دي باید را خلاص شي. هغه دا کسان داسې راخی
لکم لا فضل او خیر الله خیرخوا او نور الله نوري او عبدالحق و شیخ او محمد نبی او محمد رحیم دا باید موږ همدغه نمائندګي تراولو. بعضې مشران طالبان چې د هغو واردې د مصلحت هغه لکه تور عدید و دا پاکستان کې بندیان دي عبیدالله.
رحماني زیاتوي چې د حکومت په مخالفو وسلوالو چې کومې نامونه ټاکل شوي هغه هم باید ختم کړل شي او دوی دې له تور لیسټه وویستل شي. د افغانستان حکومت او نړیوالو ویلي چې د روغې جوړې او د امن د بهیر سره د یو ځای کېدلو لپاره باید طالبان له جنګونو لاس واخلي او د هیواد اساسي قانون ومني.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو.
mashaalradio.com اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه تاسو په لنډو سپو یا شورت ویف 22.23 او په منځني سپو 21 میټر اوریدل شي. په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه داسې په شهید نورو
د پېښور بمی چاودنې او ځانمرګي برید کې د پولیسانو په ګډون وکاسان وژل شوي او سلویښت زیات ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې په دوو بېلابېلو پېښو کې بیا 15 کسان وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ آیسف ځواکونه وایي د سړک د غاړې بمی چاودنې د افغانستان په جنوب کې د 2015 پوځیان وژلي دي. اخواته طالبانو نن ټینګار کړی دی چې هغه وسلوالو چې د امریکا هلیکوپټرې د رواني اونۍ په پیل کې رانسکوره کړې لا هم ژوندي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتي تابیا کړې وه چې سفارتکارانو او اداري چارواکو د پارلمان غړو پکې ګډون درلود. په شام کې حقوقي فعالین وایي چې پاسنن له ترکیه سره په پوله ادلیب ولایت ته ټانکونه او ځواکونه استولې دي. نن په برتانیا کې د روسي او بلوو په اړه پارلمان ځانګړې غونډه کوي او په اروپایي بازارونو کې نن د اسامو بې جګی شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیب شهید وړاندې کول. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار نو اورو چې د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې مهم ټکي څه دي. ریاض موسی خیلی وړاندې کوي.
د نور کله پشان نن هم موږ د باز ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده چې پکې د پیښور نخبریدونکې د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق خپل اداریا د فاټا سیکریټ او پولیټیکل ایجنټ په فنډونو لیکلې ده. اداریا وایي چې تر اوسه پورې د هیڅ یو پولیټیکل ایجنټ یا د فاټا سیکریټ څه قسمه آډیټ نه دی شوی. ولې 13 ورځو کې د پبلک اکاؤنټس کمیټې په وړاندې فاټا سیکریټ کې د غبن او غلا غلطو خبره رامخته شوه او د کره کتنې وروسته پته ولګېده چې دې کې د 15 ارب روپو غبن شوی دی. ادارې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې پولیټیکل ایجنټ جوړېدو لپاره خلک د کروڑونو روپو رشوتونه ورکوي، ځکه چې د دوی نه تر اوسه پورې نه چاته پوس کړی دی او نه چا د دوی د ځمکو جایدادونو او د مال دولت حساب کتاب کړی دی. خو اوس چې پبلک اکاؤنټس کمیټې کم ګامونه پورته کړي دي او د حساب کتاب عمل یې پیل کړی دی، باید چې دا په سمه طریقه سرته ورسول شي او ذمہوارو ته سزا ورکړي شي چې دا شان د قبایلي سیمو او خلکو د پرمختګ لپاره بې لګړې شوی پیسې د افسرانو او چارواکو جیبونو ته لاړی نشي. د دې سره سره د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل اداریا کې د وزیر اعظم د سعودي عرب دورې ته کتنه کړې ده او وایي چې هر څوک د دې دورې لوی وجه د عمرې کول خود لیکيږي. په دې کې د تجارت او په خصوصي توګه د وسلې خرڅولو په اړه خبرې اترې وشوي. اداریا لیکي چې د نننی اعلانونو تر مخه چې سعودي عرب د پاکستان په هر ګران وخت کې ملګری دی، خدا قتل پکار دی چې دا ګران وخت په پاکستان چاره وسته دي. هم دې سعودي شیخانو د جهاد په نوم د مدرسو ځمکې اغستې دي او د خلکو ته پیسې او ډالرې ورکړي دي. او دا شانیه د ذوالفقار علي بوټو په دور کې د ترهګرې تخم کرلې او کم چې د ضیا په دور کې زخرجن میوه ورکول شروع کړ او لا تر دې دمه روان دي. اداریا اخره کې وایي چې زمون حکمرانانو لا اوس هم په دې سترګې پټې کړې دي چې نن د ترهګرې خلاف جنگ کې د پاکستان ستاینه کیږي. دا ترهګری پاکستان ته چاره وړې ده. باید چې په دې خبره زمون جگپوړي ځان پوه کړي او د اړیکو زیاتولو په ځای د داسې ملکونو نه ځان رغونغاړي. دغه شان د انګریزي ژبې پانه ډان د اردو یبو ورځپاڼو ایکسپریس او نوې وخت خپل اداریو کې د برتانیې فساداتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې لندن کې درې ورځې وړاندې د پولیسو تشدد لقبل د یو تور پوستي ځوان د وجنې وروسته برتانیې کې په ګنډ شمیر خارونو کې جنگ جګړه او د لوټ مار لړې پیل شو او دارنګ داسې خبرونه هم راغلي دي چې د دوران درې پاکستانیان هم وجلې شوې دي. اداریې لیکي چې فسادونو او جنگ جګړو کې د پاکستانیانو کاروبارونو او جیدادونو ته هم زیان رسول شوې دي. ولې د دې باوجود پاکستان یانو په جنگ جګړو کې برخه نه دا غسته کمه چې د ستاینې وړ خبره ده. ادارې لیکي چې دارنګ نور ملکونو کې موجود پاکستانیانو له هم د لندن د پاکستانیانو په نقشو قدم تل پکار دي، ځکه چې کچری دوی په بهر ملکونو کې په جنگ جګړو کې برخه واخلي نو د دې نه به نور ملکونو او برتانیې کې نور مسلمانانو او په خاص توګه پاکستانیانو ته ډېر ستونزې ورپېښې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوال مطبوعاتي کتنه کې د دوه خبری رسنۍ او د مقالې غټ ټکی درورو. د فرانس خبری ایجنسی اف پی لیکي چې د 2008 کال نه واخله تر 2009 کال پورې مذهبي تاوتریخوالي کې دوه چنده اضافه شوې ده. او د برتانوي خبری ایجنس رویټرز لیکي چې سعودي عرب د شام پر ضد خاموشي ماته کړې ده او دا هیواد یې په سفارتي کچه یوازې پریښود دي. زموږ همکار ګل ایاز دا دواړه مقالې لوستې دي او غټ ټکی یې تاسو ته اوروي.
خبری ایجنس ایف پی د امریکا یو غیر دولتي اداري پیو یو رپورت خپور کړی دی چې د 2008 او د 2009 کال په منځ کې مذهبي تشدد کې ډېره اضافه شوې ده چې هدف یې مسلمانان او عیسایان وو. رپورت وایي چې درې کالو کې په یو سل دیش هیوادونو کې د عیسایانو پر ضد د حکومت او ټولنې لخوا تشدد شوی دی. د مسلمانانو پر ضد یو سل ولس هیوادونو کې د تشدد پیښې ریکارډ شوي دي. په مجموعي توګه د عیسایانو پر ضد 6.5% او د مسلمانانو پر ضد 1.5% د تشدد پیښې شوي دي. رپورت زیاتوي چې منځني ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو کې د حکومت لخوا په مذهبي ازادۍ له ټولو زیات بندیزونه لګیدلي وو. مصر په دې هیوادونو کې په لومړي نمبر دی چېرته چې د حکومت لخوا په مذهب زیاته پابندي ده. د دین علاوه په ایران، سعودي عرب، ازبکستان، چین، مالدیوز، ملیشیا، میامیر، اریتریا او انډونیشیا کې هم په مذهب بندیزونه دي. رپورت وایي چې په ټولنه کې مذهبي تاوتریخوالی کې عراق په لومړي نمبر دی، په دویم هند، دریم پاکستان، افغانستان، سومالیا، انډونیشیا، نایجیریا، بنگلاديش، اسرائیل او مصر دي. رپورت په یورپ کې د مذهبي تاوتریخوالی په اړه وایي چې برتانیا، بلغاریا، ډنمارک، روس او سویډن هغه هیوادونه دي چېرته چې په ټولنه کې مذهبي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. روس کې مذهب سره تړلي ترهګر بریدونو کې په 2008 او 2009 کال کې دوه چنده اضافه ریکارډ شوې ده. بلخوا د برتانیې خبری ایجنس رایټرز په یو مقاله کې لیکي چې سعودي عرب د شام یا سوریا په اړه خاموشي ماته کړې ده. سعودي عرب او شام تودې اړیکې درلودې. د شام لخوا ایران سره په اړیکو او په 2015 کال کې د لبنان ولسمشر رفیق حریری چې د سعودي عرب شاهي خاندان نږدې ملګری وو وژنه باندې سعودي عرب خفه و، خو ښکاره غبرګون یې نه ښودو. خبری ایجنس لیکي چې تېره اونۍ د سعودي عرب بادشاه عبدالله لخوا د خاموشي ماته شوه او شام یې په سفارتي کچ یوازې کړی دی. سعودي عرب اوس شام په سفارتي کچه په نخه کړی هم دی. رایټرز خبری ایجنس د څېړونکو د خولې لیکي چې د شام ولسمشر بشار الاسد په راغورځېدو سره به دا په ایران لوی ګزار بی او سعودي عرب دا موقع لا لاسا نو ورکول غواړي.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چه ده دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار ده.
عرفان چه توایی؟
عرفان او تصوف ده زان پیجندن او ده خدای پیجندنی توایی؟
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورز اوریدلای سي.
په نیوزلند ورسپاره کې لیکل شوی په پاکستان کې د نننه د سمندري ځواکونو په مرکزونو بریدونه دا ښایي چې دا مرکزونه اوس د پاکستان لپاره یو بار دی او نور ځایونو ته نشي اوړېدلې. نو ځکه کېدی شي چې همدا بریدونه د اورپکو هدفونه بیا هم وګرځي. لیکوال په مقاله کې د موضوع ته کتنه کړې چې څرنګه د پاکستان په ادارو کې د نن او په سرکاري ملازمینو د اورپکو ډلو اثرات زیات شوي دي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. په نیوز لاین ورځپاڼه کې لیکوال محمد اعظم خان لیکي د روان کال په 28 مئی په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکز پی این ایس مهران باندې برید کې د سر او مال تاوان رسیدلو او د دې پوښتنې چې د داسې پیښونه د پاکستان ځواکونه او اولس زده کړه کولی شي په جواب کې یې لیکي که څه هم د پاکستان بحري ځواک د مشکلاتو نه د تیرېدلو پس په وروستیو کلونو کې پراخ شوی، خو د پی این ایس مهران په شان د سمندري ځواکونو مرکزونه دا ښایي چې ځایونه یې اوس د پاکستان لپاره یو بار دی کوم چې نورو ځایونو تنشی اوړېدلې. لیکوالی کې په سرګودا کې د پی ای ایف مرکز و ایچ ایم سی او کامرا کمپلیکس چې ستراتیژیکي ارزښت لري او په خوا پرې بریدونه هم شوې دي، ممکنه ده چې په هم خپل ځای پاتې وي او په دفاعي بجټ کې د کمې ونډې له امله هم داسې امکان نه ښکاري چې په راتلونکي کلونو کې به د نوي نور مرکزونه جوړ شي. لیکوالی کې د پی این ایس مهران په شان په خاري ځایونو کې جوړ مرکزونه دا ښایي چې په راتلونکي کلونو کې د اورپکو هدفونه ګرځېدلی شي او زیاتوي د 1980 کال راهیسې چې کومه سخت دریځي پمل کې خوره شوې ده. په لړ کې یې سپاه لخکرې او د جش په شانډلې جوړې شوې دي چې په لویو ښارونو کې ترهګري خوره کړې ده. محمد اعظم خان لیکي، په دسمبر 2003 کال کې په پخوانی صدر جنرل پرویز مشرف باندې د برید د هڅې وروسته د پاکستان سمندري ځواکونو د ترهګرو ډلو سره د تړاو لرلو په تور یو شمېر عمله لرې کړه او ګرفتاری یې هم وکړې. د ویکیلیکس لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ دستاویز خپرولو وروسته دا څرګنده شوه چې د پی ای ایف یو چارواکي امریکا ته د ویلي وو په هوایي ځواکونو کې د اسلامي سغدریزو د ملاتړو د ستونزې سره مخامخ دي. دغه راز د ایس ایس جی یو چارواکي میجر جنرل فیصل الوی د وژلو تر شا هم د یو ریټایر شوي پوځي میجر هارون عاشق لاس وو چې د القاعده ډلې سره په پټه کار کوو. بیا په 2009 کال کې د پاکستان د پوځ په مرکز جی ایچ کیو باندې حمله وشوه چې د هغې پلان جوړونکي د آرمی میډیکل کور یو پخوانی چارواکي ډاکټر عثمان وو. لیکوال لیکي، دا هر څه دا ښایي چې په پاکستان کې دننه ترهګرو ډلو څنګه په سرکاري ملازمینو اثر کړی. لیکوال زیاتوي، په افغانستان کې د 1999 کال د شوروي اتحاد یلغر په وخت په جګړه کې د پاکستان برخه اخیستل یوه غټه غلطي وه. بل لوري، د پاکستان په ښارونو کې ترهګري په آبادۍ او اقتصاد کې بدلون او په غربت کې د اضافې له وجې هم زیاتېدلی شي. لیکوال لیکي، ترهګرۍ سره د مقابله کولو لپاره پکار ده چې د خپل اصل دښمن پیژندګلوي وشي. په نړۍ کې هم د پاکستان د ستراتیژیکي اساسو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي چې په لړ کې دوه سیزونه ضروري دي. یو دا چې په استخباراتو او په امنیتي جوړښت کې بدلون راشي او هدفونه یې د نوې سر نه وټاکل شي. بل دا چې د ترهګرو سره د تړاو لرونکو په اړه معلومات راغونډ شي. په مقاله کې راغلي، د 2002 کال راهیسې په ملک کې ترهګري خوره ده، خو اوس هم د دې د مخنیوي لپاره یوه سمه او غښتلې ستراتیژي نشته. که د بهرني مداخلت خبره هم وشي، نو په دې لړ کې پوره شواهد نه وي چې ملک یې پر اساس خپله دفاع وکړي. لیکوال لیکي، دا فکر پکار ده ختم شي چې دغه دښمن به د امریکا د تګ نه پس په قلاره شي، بلکې دا به هم هغه شان پاتې وي او نور به هم پیاوړي شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو، زه هارون بچا په ونای کې دوه ځله ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړې خپرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان اړیکې خړې پړې دي، په پاکستان کې سیلابونه، چاودنې او تشدد دي، خو د دې هر څه پر خلاف په نیویارک کې د پاکستان څخه راوړل شوی د کندهار تاریخي آثار په یو نندارتون کې ایښودل شوی دي. له پاکستان څخه د تاریخي آثارو د راوړلو کیسه هم دومره غیر معمولي ده څومره چې د دې آثارو د سلګونو کلونو سفر. هغه څنګه؟ راځي چې له عبدالحی کاکړ نه واورو.
گندارا آرت د پاکستان د بودا ورسا تور عنوان لاندې تاریخي آثار د ایشیا سوسایټي نومي یوې ادارې لخوا په روانونې کې نندارتون ته وړاندې سو. دا آثار د اسلام تر راتلو لمخه د پاکستان د شمالي برخو تاریخ بیانوي چې سوات یې هم برخه ده. د فرانس خبري اژانس په وینا په نندارتون کې ویل سوي چې گندارا د کلتور او آرت مرکز او له لومړي بیا تر 15مې ایسوي پیړۍ پورې د یو شمېر سلطنتونو پړاو و. د ایشیا سوسایټي د میوزیم مشري ملیسا شیف آشانس ته ویلي چې سربیره پر دې چې پاکستان د انتها پسند تشدد تصویر ورکوي، خو دا سیمه د برداشت او ګڼ فکریزتوب ډیر زوړ روایت لري. پر ډبرو نقشو نگار او د سرو زرو او مسو داسې کار سوی چې پکې د تاریخي یونان، روم، هند او پاپای کې د بودیزم اثر لورای ښکاري. که څه هم بودایي آثار یو نیم زر کاله زاړه دي، خو د فرانس خبري اژانس په وینا تر نیویارک پورې د رارسولو کیسه هم دومره غیر معمولي ده لکه څومره چې د دوی د سلګونو کلونو سفر دی. ملیسا شیوس خبري اژانس ته ویلي چې ایشیا سوسایټي له تیرو دوو کالو راهیسې لګیا وه چې شاوخوا اویا شان نیویارک لراوړي. دا وایي د راوړلو لپاره د پاکستان تر لسو زیاتو بیوروکراتیک مرحلو څخه تیرېدل یو مشکل کار و، خو چې کله تر دې مرحلو تیر سو نو د تیر کال سیلابونو د دوی په خبرو اترو کې خنډ سو. بیا چې کله په پندو پندو کاغذي کاروایی وسوه، نو د پاکستان حکومت د خپلو بدلونونو پر وخت د کلتور وزارت مات کړی او دا داسې وخت و چې ایشیا سوسایټي له کلتور وزارت سره تړون هم له دوړاندې لاسلیک کړی و. د اژانس په وینا چې کله د مارچ په میاشت کې بیا دا سلسله پیل شوه، نو په لاهور کې د سی آی ای د کارکونکو لخوا د دوو پاکستانیو وژنې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب کړې او دا کار بیا په منځ کې پرېښودل سو. خو په پای کې چې کله تړون وسو او قیمتي اثار وړلو ته تیار سو. نو په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو پیښه رامنځته سوه او کار بیا پر ځای پاته سو. ملي ساحب زیاتوي چې کله د اسامه بن لادن د وژنې وروسته بیا د شانو د راوړلو فیصله وسوه نو په کراچۍ کې تشدد پیل سو او هغه خلک چې دا سامانونه به گاډی ته خېژول لویرې لکورونو نه راوتل، خو بیا د میوزیم کارکونکو مجبور سو او هغه ځای ته لاړو او سامان یې گاډی ته واچولې. دا ډول بل اخره سامان نیویارک ته رهي کړل سو. د نیویارک د نندارتون چې په سه شنبه پیل سو د اکتوبر په 1 نیټه به پای ته رسیږي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
د خبرونه په اخیری شیبو کې روښانه مستقبل لرو او ریدلې مها هیروي. خو اول زو یو رپورت ده. د ملک د نورو صوبو په شان په بلوچستان کې هم د روژې په میاشت کې ګراني زیاته شوې ده. یوازې په کلا سیف الله کې واوره 1500 روپیا کیلو ته رسیدلې ده. نیاز موسی خیل رپورت لري.
د کوټي یو اوسیدون کې وای په روزه کې هر شی ګران سو. په خوا کې یو شی په 500 روپۍ وو، نو هغه په روزه کې له 80 څخه تر 100 روپۍ پورې خرڅيږي. دای زیاتوي
محمد امین. نو مهنګي خدا سي ډیره ده چې هر څه د روزي د باره نور ګران کړي. مونږه خو دا دغه ګوځي، مطلب یو شی مونږ ته لګرزان ملو شي روزه ده، نو هغه نه کیږي. اوس مونږ پرې ښو کې سنجي چې ولا غي په روزه کې ګران کړل نور 100 روپۍ په یو پوند کې. نو دغه سي هر شی لکه چيني شولا پانه شولا هر شی شو هغه لکه مزید ګران کړ دي.
حالتا په کلاسیفلا کې خلک وایي دوی په روزي کې یخی یا واورا په اوه اته واره زیات ګران نرخ ترلاسه کوي. د کلاسیفلا اوسیدونکي عبدالمالک خزان په دغه حق لوویل
دا چې وڅو چې للس وی زه خې لاړې څنګه سره وښې لورته دي. مهنګای تر دې زل تر سولو دا د بجلی له وځ کار ګران سولو د خپل کورو کې پرځام ولاړ دي. هیڅ نه کوي یې خیان نه جوړوي نور دا سیستم ګرد ولاړ دي. نو ځکه چې خپل ګل پنجاب څخه لارین رالوټ کې راوړي.
یو بل قصبیا د دې عمل ذمہ حکومت بولی. دی وایي حکومت خپل نرخونه پر دکانو تقسیم کړي دي، مګر عمل یو دکاندار هم نه پر کوي.
حکیم خان ټول گورنمنٹ کمزوری ده چې هغه غریب عوام باندې خیال نه کوي. یو نه به یو مجسٹریٹ قائم کړی چې بھائی آیا بھائی دی غریب خلکو باندې د دې مطلب یو کنټرول ریټ وي. هغه خپل مرزا من را کی اخلي واخل نه اخلي زلارس. زمونږ دا مطالبه ده گورنمنٹ سره چې د هر مارکیټ باندې یو مجسٹریٹ وي، هغه د هغه چیکن کوي چې آیا بھائی دی خلکو ته کنټرول ریټ ملاویږي یا نه ملاویږي.
دکانداران بیا خپل دریز لري. دوی وایي خلک هم نه دی ملامت او د دوی هم هیڅ قصور نشته. ولې چی
خبره بالکل صحیح ده. خو آلات یس خو آلات صحیح نه دی بچ دی گرانی دن شی پیدا کی جم نش پیدا ساگر گر شری رو گران دی نه دخل خبر خوم سید ش گران دی نه چمجم تلاش نو خمجم بیا گران خرسو چارزان خو راجن ش اگر اس رو بیا ارزان بالکل اسم لوی جم نه.
حکومت په هر ضلع او تحصیل کې د نرخونو د سارنی یا پرایس کنټرول کمیټي جوړ کړي دي چې مشري ډیپټي کمشنرز او اسسټنٹ کمشنران کوي. هم د داسي یوې کمیټي مشر اسسټنٹ کمشنر فواد عالم د خلکو د دې تورونو په جواب کې وایي مجمخی دا کمیٹی پا میٹنگ کی دا نرخونو یو لیست جوڑ کردی او حغمو و دکاندارانو تا ور کردی و زمج حسداوی چی پر دغا لیست عمل وسی. مج هر ورز بازارو تزو حل تا کسوک زیاد نرخون کاروی حغوی جرمانه کوو او قانونی سزا ور کوو. دویم خبر دادا چی پا خلو کی هم تر اوسا دا نرخونو دا سارنی پا حکلا پوها یو سا کما دا. بارحال زمج دا کوشش دی چی نرخونو زمج دا ورکل شوی نرخو پا شاو خواکیوی او تر هغه پورته نشو لړ خلکو د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه. باید چې د روزې د مبارک میاستی احترام وسی او په دغه میاست کې دی خلکو ته په اسانۍ او ارزانۍ سره د سیزنو د ترلاسه کولو اسانتیا ورکړل شي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. د مشال رادیو دغه نوې خپرونه د زیارت یا پنځ شنبه او جمعه په ورځو اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو اورئ. خیبر پختونخوا اول تر هغره او بیا خونره سیلاونو ډیره زپلې وا. خو که یوې خوا ته حکومت او لسی خلکو د دې دوه آفتونو ښه په میړانه مقابله وکړه، نو بلې خوا ورسره نړیوالې مرستې هم په پوره توګه روانې دي چې زیاتره برخه یې تر ټولو زیاته متاثره شوې تعلیمي نظام ته ورکولی شي. په دې لړ کې روښانه مستقبل پروګرام کوربه منور شاه نن په مالکن ډیویژن کې د تعلیم په برخه کې امریکایي مرستندویه پروګرام یو ایس ایډ ته کتنه کړې. راځي چې په ګډه واورو.
هر هیواد په نړۍ کې ځینې ذمواری او حقوق لري، او دغه وجه ده چې نړیواله ورورولي وخت په وخت د پاکستان نه د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي، ځکه چې دا راز به نه یوازې پاکستان محفوظ شي بلکې د دې خاورې نه به نورو هیوادونو ته هم ګواښ نه کیږي. بلخوا که لنډ تاریخ ته وکتلی شي، نو نه یوازې دا چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې نړیواله ورورولي پاکستان سره ملاتړ کوي، بلکې د تیر کال خونړی سیلابونه وي او که د 2015 کال خونړی زلزله چې د سترګو پر اب کې هر څه د ځمکې سره هوار کړل، د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو سمدستي خپلې مرستې پاکستاني ولسته ورسولې چې پکې لا هم ځینې تر دې دمه دوام لري. د تیرو سو کالو راهیسې اول ترهګرۍ او بیا د تیر کال سیلابونو ټوله خیبر پښتونخوا او په خاص توګه ملکن ډیویژن ډیر ځپلې چې په دواړو آفتونو کې تعلیمي نظام ته تر هر څه ډیر زیان رسیدلې. د دې صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیمي نظام د بحالۍ او پرمختګ لپاره ورسره یو شمېر نړیوالې مرستندویه ادارې په شریکه کار کوي.
زمو چې کوم تعلیمي اصلاحات چې موږ ویل چې دا د هغې یوه حصه ده، داسېده موږ سره خو ګوره ډیفټ شو، یورپین یونین شو، نارویجن ګورنمنټ شو، مختلف ډونر شو، مختلف ممالک شو چې کوم ډایرکټلی انډایرکټلی بیا زموږ سره انفراسټرکچر کې سپورټ کوي، موږ سره په کې پی سي بلډنګ کې سپورټ کوي، مختلفو مدونو کې موږ سره تعلیم په مټ کې هغوی لګیا زموږ سره سپورټ کوي. په میڈیسن کی کار کر رہے ہیں، فلڈ کی کار کر رہے ہیں، ہم مختلف جگہوں میں کار کریں.
نوموړي زیاته کړه چې د تعلیمي ادارو د سمدستي بحالې او پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت او امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په شریکه یو شمېر منصوبې شروع کړي. په خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن کې د یو ایس ایډ د تعلیم د څانګې مشر فضل ربی مشال ریډیو ته وویل په مرستندویه کارونو کې اول متاثره سیمه کې د زیان جایزه اخیستل کیږي. دی وایي
اول دا چې کله په 2009 او د دې نه مخکې چې کوم خلکو ته معلومه ده چې مصیبتونه وو، چې کوم مسکری پسندیده یا نور دهشتګردي وه یا نور څه مسایل وو، د هغې د وجې نه چې کوم سکولونه او چې کوم کالجونه وو، هسپتالونه وو، روډونه او چې کوم د خلکو د فائدې مقامات وو، هغوی ته ډېر نقصان ورسېد. په خصوصي توګه زه به د تعلیم خبره کوم، ځکه چې زما کار په تعلیم کې دی. ورلد بینک او ایشین ډیولپمنٹ بینک د حکومت پاکستان په تعاون سره یو جایزه اخیستې وه چې هغه کې دا رپورټ شو چې تقریبا 200 سکولونه مکمل شوه او د دې نه زیات چې کوم دي هغه جزئي طور باندې هغه ته نقصان رسېدلی دی. نور یونیورسيټي کالجونه دې ته ډېر نقصان رسېدلی وو.
یو ایس ایډ ملکان ډیویژن کې خپل موجوده مرستې کله شروع کړي؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
په 2009 کې دیو ادارہ جوړ کړل حکومت خیبر پختونخوا، چې هغه نوم دی پارسا کې خاوډلو. پارسا بیسیکلی پی اے آر آر ایس اے ایبریویشن دی او دا پروینشل ریکنسټرکشن ریکوری اینڈ سیٹلمنٹ اتھارٹی دی نوم دی. دې بیا د تعمیر نو کار شروع کول وختلا حکومت پاکستان خیبر پختونخوا د نورو ملکونو په تعاون سره چې پاغي کې امریکا هم شامل وا، حدیث سره په بلګتیا سره پروګرام شروع کو چې هغه دې نومر کو ملاکن ریکنسټرکشن اینڈ ریکوری پروګرام. ملاکن ریکنسټرکشن اینڈ ریکوری پروګرام کې دا و چې په ولی دغه کې موږ سکولونه جوړو او یو ایس ایډ یا د امریکې حکومت چې کوم دی او دې ته تقریبا شپږ دېرش ملیونه ډالر امداد ورکو چې تاسو په دې کې سکولونه، هسپتالونه، دا چې کوم دی نو د مثلا فرنیچر نشته دی، یوازې سټاف کمې دی، دا داسې بنیادی کیپاسټي مسله ده.
فضل ربی په ملکن ډیویژن کې د امریکایي مرستو په حق لوای
میسل دی تبا 36 ملیون ډالر ورکړي. بیا دا پروګرام چې کوم دی نو وخت سره سره چې کوم دی دا پیسې هم زیاتې دي او د سکوپ هم زیاتې دي. دا کول زموږ پروګرام دا چې موږ تقریبا 130 کورونه جوړو د خبر پختونخوا حکومت سره په مرسته سره. او زموږ پروګرام دا دی چې موږ به تقریبا 130 سکولونه او دغه شکم دینو 15 هسپتالونه مکمل توګه به د دې دوباره تعمیر کیږي. او په دې کې اوس موږ یو بل پروګرام شامل کړی دی چې دا ټولنه به هم جوړیږي او په هغه کې یو روډ دی هغه هم موږ جوړو. زموږ یو بل پروګرام هم دی چې موږ ان شاء الله کوشش کوو چې د سپورټر کو په نورو مدونه کې هم
دا چې په ملکن ډیویژن کې تر دې دمه یو ایس ایډ په عملی توګه څومره کار کړی دی په دې پښتنه نوموړی وای
دا د حکومت خیبر پختونخوا او دا غزي د خلکو دا مطالبه وا چې اول د کوم دي سکولونه جوړ شي او سکولاته هم لکه دغه ماشومان چې کوم دي د سکول ته نه دي نو د بیا مختلف نور سرګرمو کې چې کوم دي نو ملوث کیږي. هغه د وژنه اول موږ کار شروع کو په سکولونو باندې په 2010 اپریل کې اول نه اګریمنت زموږ ساين شو او اوس چې کوم دي نن ورځ په 81 یعنی په یو اتیا سکولونو باندې کار شروع دی او په دې 81 کې تقریبا 15 سکولونه چې په هغه باندې موږ اول نه چته مو واچو. زموږ پروګرام دا دی چې دسمبر 2011 پورې بشل سکولونه مکمل شي او په دې کې به ماشومان واپس سبق وایي او دا سکولونه کوم جوړیږي دا په بین الاقوامي کوم د انجینرینګ معیار هغه مطابق جوړیږي او په سکول کې به ان شاء الله کم از کم شپږ کمرې وي په هغه کې به پراپر واشروم وي په هغه کې به د سینیټیشن او د واټر سپلای پراپر سیستم وي. دې ته به موږ فرنیچر هم ورکوو چې ماشومان په ښه توګه باندې تعلیم حاصل کړي شي. زموږ پروګرام دا دی چې 55 سکولونه به کمپلیټ شي جون 2012 پورې او دسمبر 2012 پورې به تقریبا
فضل ربی وای دوی هڅه کوي چې د استادانو او ماشومانو د مور پلار همکارۍ ته وده ورکړي او همداراز دغه ټولې مرستې سیمې ته ګټه رسولی شي. نوموړی په سیمه کې د امریکایي مرستندویا ادارې یو ایس ایډ د تعلیم د څانګې مشر دی. د ملکن ډیویژن لپاره د امریکایي مرستونه د دې سیمې هغه طالب علمان هم ګټه پورته کولی شي چې په پیښور یونیورسيټي کې زده کړې کوي. په دې سلسله کې به د تیر کال په شان سخت کال هم د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي طالب علمانو ته ټول فیسونه او د هاستل خرچه معاف کولی شي. د پیښور یونیورسيټي د داخلو د سانګې مشر ډاکټر حزب الله خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
33 ملیون روپے من تغییر ہے لیکن لو اگر من دا آگا چھوڑ سپاور کے بیان لسوا اتا سال اختا 2009 کی دو دیر من دا فارشی ہوئی دا پیسی دیتا ملو شوئی دی او یو لسوا او دویش کسان چی دو دا 2010-2011 سیشن دا پارا ندیم من لمنظوری آتا دو دا 2008-2009 او 2010-2011 ٹوٹل دی من تا 33 ملیون روپے راک لیں اتا من دی چھوڑ سا ورکلے تولو تمز.
هلتا د پیښور یونیورسيټي د تاریخ د سانګې یوې زده کوونکې مدیحه کرم چې ملکن ډیویژن سره تعلق لري په دې لړ کې داسې ویل
دا یو ډیر ښه اقدام دی او دا لکه جاري ساتل پرځای به سټوډنټس دا یو جن ډیر افیکشن نو دا د سټوډنټس لپاره دا فاینانشل سپورټ دی چې دا کوي.
که څه هم مدیحه کرام ته د یو ایس ایډ دغه مرستې لا نه دي میلاو شوي خو وایي چې که دا کار په عملی توګه ترسره کړی شي نو له امله به یې د سیمې طالب علمانو او په خاص توګه جینکو ته ډېره ګټه ورسي. بلخوا خبریال یوسف علي د ملکن ډیویژن لپاره د یو ایس ایډ پروګرام یو ښه ګام بللی خو زیاتوي قبایلي سیمې چې تر ټولو ډېرې متاثره شوي دي د هغې طالب علمان هم مرستو ته ډېر ضرورت لري. دی وایي
دا قبایلی سیمه سټوډنټان هم په دینو سره کې سبق وای او قبایلی سیمه د ملکن ډیویژن ډیره متاثره ده. قبایلی سیمه کې دا جنگ شروع دی 2015 نه او اوسه پورې جاری دی. د قبایلی سیمه سټوډنټان لکه د کورم سټوډنټان ته والی 1300 کال ناغوي خپل زینو ته نشیت لیدا شانتي د وزیرستان سټوډنټان دی دا شان د ورغځي او د مومند او د باجوړ سټوډنټان دی هغه ته ډیر ستونزې مخې ته دی او هغه د طرف نه بار بار دا مطالبه راځي چې څنګه ملکن ډیویژن سټوډنټان ته فیزنه معاف شو نو هغه ته هم راحت ورکړي شي خو په دې اقلبانه اوسه پورې سګام
د دې ترڅنګ ډاکټر حزب الله خان په پیښور یونیورسيټي کې د قبایلی طالب علمانو په حق لا مشال ریډیو ته ویل
دغه خلکو هم آئیډی پیز جو تر کړی دی په کار چې دغه سټوډنټس موږ سره ډېر زیات دي او هغه موږ ته ډېر زیات ریکوست کوي چې موږ له بلې کې سره کړو زمونږ هغه غلا کار کوي د یو کته لا دا عادي ته په دغه خاصې چاند بیلو کو کو نه مطلب دی شو نو ان شاء الله امید دي چې د نورو د فاتا لپاره د سټوډنټس لپاره موږ ته ګران مزدور کې ور سره سره هغه پسپلا د سیلاب علاقو ته لږ ځپلې چې سټوډ سټوډ سي دی کې دا وی ته پوسو چې تاسو هغه سره څه کوي نو موږ ته دوی چې د خپل یونیورسيټي د فن د کوم سره ټول یو ګنجي شو د دا غي سره هیلپ کوو په داسې لکه ستاسو د ارګنایزیشن یا ای ټی سی اړه د نن څخه
ډاکټر حزب الله خان زیاتوی په پیښور یونیورسيټي کې خواوشا 1500 طالب علمان د قبایلی سیمو سره تعلق لري. د دې ترڅنګ د بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو هم د 200 نه زیات طالب علمان په پیښور یونیورسيټي کې تعلیم ترلاسه کوي. نوموړي تما سرګند کړه چې د یو اس ایډ ترڅنګ نور نړیوال مرستندوی ادارې به د دغه طالب علمانو لپاره هم د مرستو کوم پروګرام شروع کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. دا شمېره تاسو ته بیا په انګریزي کې وایم: 00420221124 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.